د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د ازادۍ رادیو یو بل یو ساعته خبرونه پیل شوه. په پیل کې د خبرونو لنډیز. د کابل ښار د لسمې ناحیې په سلیم کاروان سیمه کې نن غرمه مهال یوه چاودنه وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پیښه تایید کړه او ازادۍ رادیو ته وویل چې دا د سړک پر غاړه د ایښودل شوي ماین چاودنه وه. د هغه په وینا په چاودنه کې یوازې یو طالب سرتیری ټپي شوی دی. عیني شاهدانو د پیښې په سیمه کې د ډزو خبر هم ورکړ، خو ښاغلي ټاکور دا موضوع رد کړه. د پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د تاجکستان د وارداتي برېښنا یوه پایا کندوز ښار ته نږدې په کلاګاو سیمه کې الوزول شوې. د طالبانو یوه امنیتي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ، خو وی نه ویل چې دا پایا څه وخت الوزول شوې ده. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلبې اعتماد کولو طرح ته د رایه ورکولو بهیر له دوه ځلې ځنډ وروسته بیا پیل شو. غونډه د سهار په 10:30 پیل شوه. د یو لړ لانجو لرا برسره کېدو وروسته د غرمې 12:30 ته او بیا هم د ځنډ اعلان وشو. د عمران خان د ګونغړو پر نو ویل چې د امکان تر حده به د سلبې اعتماد بهیر ځنډنه کړي. اوکراین او متحدانو یې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یو سټیشن کې د هغه راکټي برید پړه پر روسیا چولې چې لږ تر لږه 250 کسان یې ووژل. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دا یو عمدي برید و. د اوکراین د اورګاډي کمپنۍ ویلي پرون د کراماتورسک د اورګاډي په سټیشن دوه روسي توغندي هغه مهال ولګېدل چې خلک له جګړو په تیښته وو. او د اوکراین د لوهانسک ولی وایي چې په وروستیو څو ورځو کې پر دې ختیځ ولایت د روسیې د راکټي حملو له زیاتېدو او هلته د اضافي روسي ځواکونو له رسېدو وروسته نور ملکي وګړي باید له دې سیمې څخه وایستل شي. سرهی هایدای نن د اوکراین ټلویزیون ته وویل چې د دې ولایت په سلو کې 30 اوسیدونکي اوس هم په ښارونو او کلیو کې پاتې دي او غوښتنه ترې شوې ده چې ووځي. سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې په دې راپورونو د اوریدو لپاره سره اوسې. د پاکستان د سیاسي بحران له پرمختګونو مو د پارلمان لمینځه زمونږ خبریال خبروي. د عمران خان پلویان نننۍ غونډه دوه ځلې وځنډوله، خو د اپوزیسیون مشران د ژر تر ژره رایې اچولو پیلېدل غواړي.
رایګیری باید وشي. تاسو کپټان تښتي او په تیښته تیښته د محکمې سپکاوی کوي.
د افغان نړیوال سازمان وایي هغه افغانان چې ایران ته ننوځي د تبعیض له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ کیږي. طالبان هم له ایران نه یو هیله لري.
غوښتنه مو دا ده چې ټول جهاتونه په دې اړخ پر مسؤلیت ادا کړي، خصوص د بیرته په خپل خوښه کور ته راستنېږي.
طالبانو د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي د موسیقۍ ډپارټمنټ تړلای دی.
ډپارټمنټ په بشپړه توګه تړل شوی. نور محصلان یوازې نظری درسونه په نورو ټولګیو کې وایو.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه واوري.
در دې شیبه د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د پاکستان په ملي شورا یا ملي اسمبلا کې د صدر اعظم عمران خان د سلبې اعتماد کولو طرح ته د رایه ورکولو د بهیر په اړه هم جزئیات درکو، خو اوس ورزو د سر موضوع ته. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې او شکنجې د پرله پسې ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران ته تللي افغانان له هر ډول تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې یوه کمپاینر سمیره حمیدي د ایران په ګډون په پاکستان، ترکیه، امریکا، برتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې یوه کمپاینره سمیره حمیدی د 2023 کال د اګست له 15مې وروسته په ایران، پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتو، برېټانیا او ابوظبی کې د افغان کډوالو پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د روان چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل، افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د ټوپک او زور له لارې بېرته خپل هېواد ته استول کېږي. هغه زیاتوي څو باوري سرچینو د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانانو سره د جنسي تیری وهلو او شکنجي خبر ورکړی.
برخورد تبعیض آمیز، خشونت،
هغه تصویرونه چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د تبعیضي له تاوتریخوالي جک او ځورونکي چلند په اړه خبرې کې له بشري حقونو ښکاره سرغړونه ښیي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هر څه زر په دې اړه اقدام وکړي.
سمیره حمیدی زیاتوي، په پاکستان کې هم افغان کډوال د ویزو د تمدید او مالي برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د هغې په خبره د بشري او د ښځو حقونو فعالان او خبریالان چې شمېر سلګونه کسانو ته رسېږي او غواړي امریکا، برېټانیا او نورو اروپایي هېوادونو کې پناه واخلي، بې برخلیکه پاکستان، ازبکستان او ترکیې کې پراته دي. اغلی حمیدی وایي هغه کسان چې د P1، SIV او P2 کیسونه لري پر وړاندې مسؤولې ادارې هېڅ ډول مسؤلیت نه مني او د خپلو کیسونو د پرمختګ په اړه هم هېڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي. نوموړی په ابوظبی کام کې د افغان پناه غوښتونکو حالت ته اشاره کوي او وایي لا تو میاشتو تیرېدو او اعتراضونو وروسته لا هم د دې خلکو برخلیک معلوم نه دی، تر دې چې 300 وطنۍ افغانستان ته بېرته تللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم مني چې په بېلابېلو ځایونو کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي.
ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي او د مهاجرینو سره ښه وضعیت وکړي څو د بېرته په خپله خوښه کور ته راستانه شي.
د بخښنې نړیوال سازمان د سیاحت څانګې کمپاینر په امریکا او برېټانیا کې هم د افغانانو وضعیت چندان ښه نه بولي او وایي دوی هلته د مشت ځایونو، کار، روغتیا او نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. سمیره حمیدی د ملګرو ملتونو د کډوالو پالیسي کمشنری هم نیوکه کوي چې چاري رڼې نه دي. اغلی حمیدی پوښتي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره UNHCR ته ډېرې پیسې ورکول کېږي، خو دا معلومه نه ده چې دا پیسې په کومو پروګرامونو مصرفېږي او دوی څه ډول د افغانانو ملاتړ کوي. سمیره حمیدی زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د کډوالو په توګه اوکراینیانو ته خپلې دروازې پرانیستې او هر ډول اسانتیاوې ورته برابروي، خو دوی د افغان مهاجرینو وضعیت له پامه غورځولی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې کمپاینر وایي افغانان یوازې پاتې دي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې دوی اړتیاوې پوره کړي.
په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې او شکنجې د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د افغان نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل ویلي دي چې ایران ته تللي افغانان په تیره هغه کسان چې د اګست له 15مې وروسته د هیواد ته تللي دي، د تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ دي. د دې ناسم چلند د اوازو او راپورونو او ویډیوګانو له اورېدو وروسته افغانان هم خوشینه شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا راپورونه خوشینوونکي بللي او ویلي دي چې د وضعیت د بیړني تغییر لپاره دوی له ایراني چارواکو سره اړیکې نیولي او هغوی هم د همکارۍ ډاډ ورکړی. له ښاغلي مجاهد سره صفي الله ستانګزي مرکه کړې ده.
بلې، دغه خبرونه موږ هم چې کله واورېدل ډېر متاثر او خواشینې سو چې زموږ هیوادوال په ایران کې د مظلومیت سره مخ شوي او داسې یو حال سره مخ دي هغه یو ظلم ده. نو بیا مو د ایراني چارواکو سره تماس وکړ، همداراز په کابل کې مو د سفارت سره د خارجه چارو وزارت له لارې نه اړیکه وکړه او دوی وغوښتل او وضاحتونه مو وغوښتل. د نن موږ راپور ترلاسه کړ، خوشبختانه سي په ایران کې دغه ټول وضعیت په اړوند باندې حکومتي پریکړې بدله شوې ده او وضعیت په ډېر زر ټولو ساحو کې نورمال سي او کوم زور زیاته سي په وروستیو کې شروع شوې ده دا په پای ته رسیږي. اوس موږ ته اطمینان راکړ چې درې ساعته مخکې ما ته اطمینان راکړ شو چې داسې عملي ګامونه اخلي چې دا وضعیت زر تغییر وکړي. واقعتا داسې د ایران په هیواد کې زموږ افغانان د ډېرو کلونو دپاره هلته وو او یو میلمه پالنه کړې ده چې د ستاینې وړ ده، خو باید د مهاجرین سره هغه سي برخورد وسي هغه انساني او اسلامي وي او د همسایګۍ په روحیه باندې بنا وي. دا که خدای نه خواسته ظلم کېږي او وهلته کول او بې عزتي او توهین کېږي، دا د دواړو ملتونو خلک نه خوښوي. افغانانو په ذهنیت کې بد اثر غورځېدی ایران په اړوند او زه هم ایراني ولس هم له دې سره موافق نه وي. چارواکي باید د سڅو کې سیاغه د اسلامي او د امجواري اصول ایجاب او انساني حقوق ایجاب
مخکې دې تاسو وخت هم راشي بیلابیل چارواکي او مشران متل ایران ته لغوي سره غونډې کولې له مهمو چارواکو سره غږېدل مګر تر اوسه پورې دغه وضعیت تغییر نشو بل اخره زیات شو څه فکر کوي دغه زیاتوالی دغه علت څه دی تاسو په نظر
دلته ودرې ستونزې ستاسو اول ستونزې ایران ته خپل اقتصادي او اجتماعي حالاتو لوجه نه خپل مجبوری خی چې موږ د اضافه کډوالو برداشت نه لرو په خپل هیواد نو دا دغه هیواد حق جوړیږي چې په توان کې نه وي هغه کولی د عذر ده افغانانو ته زموږ تنه دا د افغانانو نه سي هلته دې ابرمندانه توګه بېرته خپل هیواد ته راستانه سي اطمینان او امنیت شته خپل هیواد نه پیدا کیږي باید دوی راشي او په افغانستان کښې اوس خلک هم زړه ښه کوي ایران ته د تګ هغو ته مو پیغام دا دسې باید لاړ نه سي ځان په خطر کښې واقع کړي خو زموږ د ټولو ډیپلوماتیکو مجریو نه په استفاده د ایران د چارواکو سره په اړیکه کې یو د هغو ضرورتونه هم حس کوو دوی وایي چې هغه کډوال چې نه قانونه په ایران کښې اوسېږي د هغو خارجول غواړو نو موږ هم غواړو چې څوک افغانستان نه باندې لاړ غیر قانوني لارو لاړ نه سي او غیر قانوني میشتېدنه ونه سي دا په نړۍ کښې اوس د کډوالو ستونزې اوس په اروپا کښې هم شته په نورو هېوادونو کښې هم شته ایران هم دغسې اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګرېوان ده ښه دا چې خپل کډوال هم په کور سي او موږ په کور دننه داسې ګامونه واخلو سي اړوند افغانان چې هلته تللي بېرته راشي
د تاسو لپاره اولویت څه دی د دغو کاري ډلو کښې آیا د مهاجرینو سره د بد چلند مسله هم یادوئ په دغې مسله کښې که څنګه
بلې اول خو دا باید ووایو چې هر ځلې چې د ایراني اړخ سره اړیکه سوې یا د هغو هیئت دلته راغلی یا زموږ هیئتان تللي دي هغو کښې د مهاجرینو وزارت شامل و او هغوی د مهاجرینو موضوع هم له اجنډا سره پیوسته کړې او ځان سره وړې ده دا موضوع موږ دپاره مهمه ده خپلو خلکو د حقوقو غوښتنه زموږ حق ده او دا مو وار وار کړی ده د ایراني چارواکو سره هم په تهران ته سې تللي زموږ هیئتان او هم د هغو سفارت چې دلته په کابل کښې ده مطرح کړي دي دوی هم دغه د اقتصادي بحران ستونزې یادوي او د غیر قانوني کډوالو چې برداشت نه لري او هغه کډوال چې قانوني دي د هغو په اړوند باندې دوی اطمینان ورکوي چې د هغو حقوق محفوظ دي خو د غیر قانوني کډوالو دپاره هم نړیوال اصول شته که چېرې د هغو استخراج ضروري وي نو هغه ځان ته اخلاق لري ځان ته نورم لري د هغو نورم له مخې نه باید اقدام وسي
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري د پاکستان په ملي شورا یا ملي اسمبله کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته د رایې ورکولو بهیر نن دوه ځلې وځنډېد خو بیا هم پیل شو غونډه د سهار په 10:30 پیل شوه د یو لړ لانجو له رابرسېره کېدو وروسته د غرمې 12:30 ته پاتې شوه او بیا هم د ځنډ اعلان وشو خو یو ساعت مخکې وکیلان حاضر شول او ویناوې پیل شوې په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال گوهر مسید را کوي چې دا شیبه د پاکستان د ملي اسمبلی په ودانۍ کې دننه دی مسید صاحب
مننه بالکل د وخت زه د پاکستان قومي اسمبلی کې موجود یم او دا غونډه راغوښتلې شوې په 10:30 وه خو د بدمرغه دا داسې یو نیمه ګنټه وځنډېدله شوله 11:30 خواشا کې شروع شوله او اوس هم روانه ده په اسمبلی کې د نن چې کومه غونډه کېږي شپږ پوینټه ایجنډا ده چې په هغه کې مهمه ایجنډا چې ده هغه د وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد یا دا بے باوری ووٹ کے دن کے دے خو دا حکومتی چکم گندے پیٹیائی حغا کوشش دا غدے چی دا خبرا دوی وزندوی وزندوی خو پا بل طرف باندے دا پاکستان سپریم کورٹ بل ورز دا فیصلہ ورکڑے وا دا پریکڑا کڑے وا چی دا نن ورز اکم ورکڑے دا چی پا دے ورز باندے دا دے اڑا باندے ووٹونا وشی اوس لگ سات مخ کے یو زلبیا دا کامی اسمبلی غونډه شروع شولا چی پا منس کے سواکفر آغلے وا هغه نه پس د پاکستان د بیرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل خبرو کې دا وویل چې په پاکستان خلاف سازش روان دي، پاکستان خلاف داسې ګامونه پورته کیږي چې دغه د پاکستان لپاره نقصان دي او دا بهر هیوادونه کوي. او په بل طرف باندې چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي چې هغه د مولانا جمعیت علماء اسلام دي یا پیپلز ګوند دي، پیپلز ګوند مشر آصف زرداری او خاص کر د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری د قومي اسمبلی سپیکر ته وویل چې تاسو د آئین خلاف ورزي کوي، تاسو د آئین ارتکاب کوي چې ماتوي، ځکه چې سپریم کورټ دا تاسو ته ویل دي چې دا فیصله د وشي او نن تاسو د سپریم کورټ توهین هم روان کړی دی. دا غونډه باندې دا نن پکار ده چې اعتماد ووټ وشي او کنن تاسو دا ووټ ونه کوي نو تاسو د سپریم کورټ د توهین ارتکاب هم کوي او ورسره تاسو د سپریم کورټ د قوانینو خلاف ورزي هم کوي. تر اوسه پورې غونډه روانه ده، خو د پی ټی آی چې کوم حکومتي ګوند دی هغه کوشش دا دی چې دا غونډه زیاته نه زیاته وزنډي کې نه وخت شي او د اپوزیشن ګوندونو دا کوشش دی چې زر تر زره په دې باندې دوی ووټونه وکړي او د دې پته ولګي چې آیا وزیر اعظم عمران خان باندې اعتماد کامیاب شو که ناکام شو. خو تر اوسه پورې دا غونډه روانه ده او اپوزیشن او حکومتي ګوندونه خپل بیانونه کوي، خپل خبرې کوي. د اپوزیشن د حکومت له اړخه دا الزام لګي چې د پاکستان خلاف بیرنو هیوادونو له اړخه یو سازش روان دي او په بل طرف باندې چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي هغه دا وایي چې حکومت سره بله لار نشته دی ځان خلاصوي، ځکه دا بانه جوړه کړې ده چې د دوی خلاف یو سازش روان دي. عمران خان باندې اعتماد ختم شوی دی او پکار ده چې عمران خان اوس اعتماد ته رامخ کشي او د خلاف چې کوم اعتماد روان دي هغه به کامیاب شي او دی به وزیر اعظم پاتې نشي. جی
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال گوهر مسیدو چې د پاکستان د پارلمان له ودانۍ نه د پاکستان د روان سیاسي بحران په اړه جزئیات راکول. څرنګه چې په راپور کې مو واوریدل د پاکستان پارلمان د عمران خان د بې واکه کولو لپاره د رایې اخیستو په مقصد غونډه پیل کړې ده. په پارلمان کې د اپوزیسیون ګوندونه چې عمده یې مسلم لیگ نواز او پیپل دی، د رایو د بهیر د ژر تر ژره پیلېدو غوښتنه کوي. د پیپل ګوند چیرمن بلاول زرداری شیبه مخکې په خپله وینا کې پر دې غوښتنه ټینګار وکړ.
دا حکم راغلی، محکمې دا پریکړه کړې چې باید تاسو نن د اپریل د درېیمې بهیر بشپړ کړئ. رایګیری باید وشي. ستاسو کپټان تښتي او په تېښته تېښته د محکمې سپکاوی کوي، په تېښته تېښته باندې قانون ماتونه کوي.
د پاکستان د پیپل ګوند چیرمن بلاول زرداری و چې شیبه مخکې په پارلمان کې وینا کوله. د عمران خان د ګوند غړو پرون وویل چې د امکان تر حده به د سلب اعتماد بهیر ځنډنی کړي، خو لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل د اپوزیسیون ګوندونه ټینګار کوي چې د رایې اخیستو بهیر باید شر تر ژره پیل شي. د ازادۍ راډیو د خپرونو په دوام کې به بیا هم د دې بحران په اړه جزئیات واورئ. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي او د موسیقي ډپارټمنټ یو شمېر محصلان تاییدوي چې یاد ډپارټمنټ طالبانو بند کړی دی. دا محصلین وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ځکه دا اقدام کړی چې د دوی په وینا موسیقي حرامه ده.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د موسیقي ډپارټمنټ محصل دی، نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، خو وایي طالبانو دغه ډپارټمنټ تړلی دی.
ډپارټمنټ په بشپړه توګه تړل شوی. نور محصلان یوازې نظری درسونه په نورو ټولګیو کې وایو. موږ خو ازموینې ورکړې، مونوګراف مو هم بشپړ کړ، خو نه پوهیږو چې اسناد به راکړي که نه.
دا محصل وایي ډیری ټولګیوالو یې پوهنتون پرېښی دی. د سینما ډپارټمنټ یو محصل حبیب میرزایی ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ځکه تړلی چې په خبره یې موسیقي حرامه ده. حبیب وایي د موسیقي یو شمېر پاتې محصلین د دوی او ځینو نورو ډپارټمنټونو باندې ویشل شوي دي.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر بنسټ له لوري وتړل شو. هغوی وای موسیقي حرام ده.
د کابل پوهنتون د خپلو هنرونو د پوهنځي یو بل محصل هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي وایي د طالبانو د اقدام دغه محصلین د زده کړو د دوامه زړه توري کړل. د یادو محصلینو او د موسیقي ډپارټمنټ د عامر وحید صغار په خبره د طالبانو له دې اقدام وروسته محصلین بې برخلیکه سوي دي.
د موسیقي ډپارټمنټ په بش پړه ډول وتړل شو. د څلورم ټولګي محصلینو نه هم آزموینې واخیستل شوې خو د لومړی دویم او دریم ټولګیو محصلین هم بې برخلیک شوي دي.
د دې ډپارټمنټ یو استاد وایي د ژوند د امنیت په اړه اندېښمن دی. دغه استاد هم د نوم نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ کې اوس یو څو محدود پاتې د وروستي کال یعنې څلورم ټولګي محصلینو ته یوازې نظري درسونه د سمستر د کریډیټو د پوره کولو لپاره تدریسي کی خو د عملی زده کړو لپاره پرې د موسیقي سامان آلات بند کړل شوي دي.
د ډپارټمنټ د عملی زده کړو لپاره هغه تجهیزات په بشپړ ډول مهر لاک شوي. دوی نه غواړي چې محصلان او استادان هغه وکاروي او وی ګوري.
د استاد وایي له تیرو لسو کلونو لکه چې د موسیقي ډپارټمنټ له تیاتر او سینما ډپارټمنټ څخه جلا او مستقل شوی د استاد په توګه فعالیت کوي. هڅه مو وکړه د دغه داو په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو د لوړو زده کړو وزارت او د امر بالمعروف وزارت ویاندویانو پوښتو خو زموږ اړیکو او سوالونو ته ځواب را نه کړل.
څلور بجې او شل دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې اجمل انس تاسو کوربه دی خو په یاد وساتئ چې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل انس هرکلی کوم. نړیوال بانک تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت تقسیمون شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډیر سوداګر اوسمهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او مجبور شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او خپل یو شمیر کارکوونکو ته ځواب ورکړي. اساسي علت څه دی؟ په برتانیا کې میشت اقتصادي چارو له کارپو دریا خان بهیر سره احمد شیبر مرکه کړي.
دلایل د مشخص دي یو دا چې د انرژي نشتون دی په افغانستان کې د کافی اندازه برېښنا نشتون، بل دا د نفتو یا د تیلو د قیمتو لوړوالی دی، او بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مقدار د خپل اعتماد د لاسه ورکړی. د افغانستان فعلي سیاست سیاسي وضعیت داسې یو وضعیت دی چې نړۍ په رسمیت پېژندلی نه دی، نو خلک کافي اندازه اعتماد نه لري، د خپل په راتلونکي باندې کوشش نه کوي چې زیات خپله سرمایه گذاري لا هم پراخه کړه.
د نړیوال بانک د سروې له مخې لکه څرنګه چې ویل شوي دي، دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثره شوي دي، 15% متوسط او 15% لوی شرکتونه. له دې سره بزرګونو کارګران هم بیکار شوي دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې باسلی شي؟
دغه فعلي اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته لاسرسی نه لري، دا دلایل همدغه شی دی. یو خو د افغانستان کې د بوختیاوي چې دي دا فصلي بوختیاوي دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروف دي او زراعت چې فصلی بوخته دی به وروسته دغه دوی راځي واړه تشبثات واړه کارونه واړه تجارتونه ځان ته جوړوي، د دې طریقه خپل کور ته وایي دوی. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروف او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتي او اجتماعي دلایلو باندې خپل کارونه د لاسه ورکړي. کله چې د خپل کار د لاسه ورکړي په دې معنی چې د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي. کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي په دې معنی چې د دستای د خرید سطح یا صفر کی یا راټیټیږي یا بخي صفر ته تقرب کوي. نو کله چې دا خرید سطح راټیټ شي بازار کې د تقاضا مسله را کمیږي. بازار کې اوس فکر وکړي کافی اندازه دغه شته ارزش ته، یعنی د خوراکي توکو، البته د نورو توکو نه، نور شی پیر پرول ډیر کم دی، مثلا ساختمانی مواد نورشن، اما د خوراکي توکو کافی اندازه ارزش ته، اما تقاضا کمه ده. تقاضا دلیل اندازه شي دغه کارخانه وتړل شي، خلک بیکار
شي. یعنی وبخشه، یعنی اساس مطلب دا چې کارخانه وتړل شي، شرکتونه تجارتي وترل شول، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي.
بلکل دا په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. تاسو فکر کوئ دا د اقتصادي مسل د دې داخلي لکه نتورک باندې دی، دا یو د بل څخه کړي دي ټولې واسلې دي. تاسو فکر وکړئ چې چیرې د کارګر د پمیش کې زر لزر یا شل زر افغانۍ د معاش اخسته، دغه ماشی چې دوا نه خسته دا بازار ته مراجعه نه کړه. په دې معنا کې به ډېر عامیانه ډول وایم، هغه یو څوک چې ترکاري پلوري په یو کراچۍ په سر، نو خود ددن هم چون تقاضا نشته، سطح د خرید چیز تقاضا نه که داغه په کار بارم تاثیر که داغه په کار بار تاثیر که آقا هم رو رو دخپل هم آقا وره سرمایه چه داغه هم دلاسه ورکی
دلتا دغه کارگر چه کاری للاسه ورکره ده، ممکن یو کال بعد بیرته دته کار پیدا شي، خو که یو کال بعد هم دته کار پیدا شو پدې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیسته، دا څنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات اوږدمهاله دي؟
کاملا یو کارګر که چیرې یو ورځ د کار پات کیږي یعنی یو ورځ زاید نه کوي، دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي. دا په دې معنا مثلا نن یو ورځ د کارګر به کار پاتې شو، دا مجبور دی دا د تیرې ورځې عاید چې دی هغه نن ورځ مصرف کا، دوه ضرر که یو د چې د تیرې ورځې سپما چې وه هغه یې مصرف کړه، بل دا چې د نن ورځې د کار چې نه درلود عاید یې لاسته را نه وړي. یعنی د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی، او د ده بیرته احیا کول هم دا ډېر سخت دی. فکر وکړئ تاسو یو سیاست خلک دي ډېر یو وړوکی بزنس ځان ته د دې یو کم پیسه مثلا د 50,000 افغانۍ دپاره یو وړوکی بزنس ځان ته جوړ کړ، خو دوی پیر و پلور ونهشه، دا ورو ورو دغه پیسو نه یې مصرف کړه، سرمایه د لاسه لاړه. کله سرمایه د لاسه لاړه دا بیرته دوباره بزنس کولی نشي. کله چې بزنس یې کولی نشي دا مجبور دی چې یو ځای کې ودرېږي د یو کار دپاره. او تاسو خو ګورئ چې د اشتغال سطح په افغانستان کې تاسف سره باید ووایم چې دا تا صفر ته یې تقرب کړی، یعنی کارموندنه ډېره کمه ده په افغانستان کې.
بهیر صاحب، نو تاسو څه پیشنهاد کوئ چې څرنګه کېدای شي چې دغه کارخانې، دغه وړې یا متوسط شرکتونه او یا هم لوی شرکتونه بیرته عادي فعالیت په افغانستان کې پیل کړي؟
یو دا چې خارجي عوامل دي، یو کورني عوامل دي. البته دا یو بل سره ارتباط لري. د افغانستان په رسمیت پیژندل دا اساسي خبره ده. تر څو چې دا مسله حل نشي او د نړیوالو پانګوالو توجه به دی خو کم یو د خلکو اعتماد هم بکمي، تو خلک زیات زړه نه کوي چې خپل پیسې مصرف کړو په افغانستان کې یو پانګونه وکړه. دا ښه به دی چې د نړیواله ټولنه هغه مرستې چې افغانستان ته کوي دا په هغو پروژو باندې مصرف کړه چې د کې د خلکو ته د کار زمینه مفایده شي. تاسو فکر کوئ دا پیسې د 2.4 میلیارده 5 میلیارده چې ده ملګرو ملتونو لخوا افغانستان بېلابېلو برخو کې بشري مرستو تر عنوان لاندې مصرف شد، دا هغه بشردوستانه مرستې دي. دا پیسې په هغو ځایو لګول شوي نه دي او مصرف شوي نه دي چې د خلکو ته د کاروبار زمینه، د کسب و کار زمینه مساعده شي. یعنی خلکو ته عایداتي منبع نه جوړېږي. دا یو مقدار یو کڅوړه در ردی خلکو ته ورکوي، دوه میاشتې داغه نه مصرف کوي، بال داغه بیا د صفر ته تخرب کوي. نو ښه به دی به حل لارې داده چې افغانستان که حاکم نظام البته اسلامی ما را دوی در نړیوال ته په تعامل کې شي، دوی یو مشخصه طرح نړیوال ته وړاندې کړي، د تعامل او د متقابل اعتماد فضا را منځته شي، تر څو چې هغه پیسې چې افغانستان ته راځي دا په پراختیایي او غټو وړو پروژو باندې مصرف شي، خلکو ته د کار زمینه مساعده شي، خلک چې بوخت شول د دوی د امنیت کې مثبت تغییر راځي، د خلکو په اجتماعي ستونزو کې مثبت تغییر راځي، او خلک تاییداتي منبع جوړیږي، او دوی کولی شي چې د خپل د دغه عایداتي منبع له طریق بازار ته مراجعه وکړي. کله چې بازار ته مراجعه وکړي هلته د عرضې او تقاضا مسله دا ستونزه چې دام حل کیږي او د افغانستان اقتصاد ورو ورو حداقل مدیریت کیږي.
په برتانیا کې میشت اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور او خصوصي پانګونې پر ستونزو غږېده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای څنګه
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې را اخلو.
السلام علیکم، د ما نوم رازګل پښتون ده، د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ دی. نوروز له کلي درته دا پیغام پرېږدم. هېره د سیمه دا پیغام د افغانستان د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي. دلته له ایران څخه موږ ته ډېر افغانان ورونه زنګونه وږي وایي چې دلته د موږ ځوان ډېر سخت تاریخ ده، په تکلیف کوي. مې په اردوګاوو کې ډېر سخت ظلم را باندې کېږي، نو هیله ده چې د دې افغانانو ستونزو ته رسیدګي وسي. مننه.
بلې، سلام علیکم. علمزیر احمد د ننګرهار ولایت نه. زما پیغام دا دی وروره چې دغه تېر نظام کې کم شهیدان شوی مبین دی دغه ته پیسې مسې تی نظام ورکول دی او اوس نو دغه امارات حکومت چې دی نو اوسه پورې یوه پیسه هم چا نه ورکړې پیسې چا نه ورکړې نو زما د اماراتو نه دا غوښتنه ده چې باید چې د شهیدانو مبین ته خاص پاملرنه وکړه.
زه محمد نبی د خوست څخه ستاسو سره خبرې کوم. دا چې په اوس وخت کې په ټولنیزو او اجتماعي رسنیو کې بعضې ویډیوګانې ترلاسه شوي او په هغې کې بریښي چې په ایران کې زیات تعداد افغانان د سخت ظلم او زور او زیاتی لاندې دي او بعضې حتی په شهادت هم رسیدلی دي. هیله ده د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه خپل کلک او جدي دریز څرګند کړي تر څو ټول افغانان په ټوله نړۍ کې په هر هیواد کې باعزته باوقاره ژوند وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه خبرو. خو لمړی پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. د کابل ښار د لسمې ناحیې په سلیم کاروان سیمه کې نن غرمه مهال یوه چاودنه وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پیښه تایید کړه او ازادۍ راډیو ته ویل چې دا د سړک پر غاړه د ایښودل شوي ماین چاودنه وه. د هغه په وینا په چاودنه کې یوازې یو طالب سرتیری ټپي شوی. عیني شاهدانو د پیښې په سیمه کې د ډزو خبر هم ورکړی خو ښاغلي ټکور دا موضوع رد کړه. د دې پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د تاجکستان د وارداتي برېښنا یوه پایه کندوز ښار ته نږدې په کلاګاو سیمه کې الوزول شوې ده. د طالبانو یو امنیتي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ خو وینه ویل چې دا پایه څه وخت الوزول شوې. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرح ته د رایو ورکولو بهیر له دوه ځلې ځنډ وروسته بیا پیل شو. غونډه د سهار په لس نیمو بجو پیل شوه. د یو لړ لانجو له رابرسېره کېدو وروسته د غرمې دولس نیمو بجو ته پاتې شوه او بیا هم د ځنډ اعلان وشو. خو وروسته مازدیګر مهال په غونډه کې ویناوې پیل شوې. د عمران خان د ګوند غړو پرون وویل چې د امکان تر حده به د سلب اعتماد بهیر ځنډنی کړي. اوکراین او متحدانو د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یو سټیشن کې د هغه راکټي برید پړه پر روسیا چولې چې لږ تر لږه 250 کسان یې ووژل. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل دا یو عمدي برید و. د اوکراین د اورګاډو کمپنۍ ویلي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن دوه روسي توغندي هغه مهال ولګېدل چې خلک له جګړې په تیښته وو. او د اوکراین د لوهانسک والی وایي چې په وروستیو څو ورځو کې پر دې ختیځ ولایت د روسیې د راکټي حملو له زیاتېدو او هلته د اضافي روسي ځواکونو له رسېدو وروسته نور ملکي وګړي باید له دې سیمې وایستل شي. سرهی هایدای نن د اوکراین ټلویزیون ته وویل چې د دې ولایت په سلو کې دیرش اوسیدونکي اوس هم په ښارونو او کلیو کې پاتې دي او غوښتنه ترې شوې ده چې ووځي. او د هم د نن ورځې سپورتي خبرونه
د لوبو له میدانه.
په امریکا کې مشت افغان معلول لامبو وهونکی عباس کرمی د لامبو وهلو د سیالیو په لومړۍ ورځ د سرو زرو مډال وګټه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په امریکا کې د ورلد سیریز نړیوال ټورنمنت په داسې حال کې ترسره کیږي چې له افغانستان عباس کرمی د جمعې په ورځ د 50 متره پروانه په سب کې د سرو زرو مډال وګټه. د دې ریاست په وینا نوموړي د دې مډال په ګټلو سره د پرتګال د پارا سویمنګ په سیالیو کې چې ټاکل شوی د روان کال د جون په میاشت کې ترسره شي د برخه اخیستلو جواز هم ترلاسه کړ. په امریکا کې ورلد سیریز ټورنمنت لیوی ونی راهیسی پیل شوی او د لامبو وهنې په برخه کې یوازې امریکایي مشت افغان عباس کریمی پکې برخه لري. د هرات ولایت د ولسوالیو ترمنځ د رمضان کپ تر عنوان لاندې د والیبال سیالي تیر ورځ پیل شوې. د افغانستان د والیبال فدراسیون د هرات ولایت د ورزشي مسؤلونو له قوله لیکلي چې دغه لوبې د هرات ولایت د ولسوالیو ترمنځ د رمضان کپ تر نامه لاندې ترسره کیږي. د دې فدراسیون په وینا په دغه سیالیو کې د انجل گزری، پختون زرغون، شیندن، زاول او پښتکو ولسوالۍ ولس لوبډلو برخه اخیستې ده. د دغه سیالۍ په لومړۍ ورځ د امید ګذرې او شیندن الف لوبډلې له یو بل سره سیالۍ وکړه چې د شیندن الف لوبډلې د لوبه درې په یو له مقابل لوري وګټله. او د کرکټ نړیواله شورا سبا د افغانستان د کرکټ په تړاو یوه غونډه لري. د کرکټ فود راپور له مخې تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د کرکټ د وضعیت د څارلو لپاره ټاکل شوې کاري ډله خپل راپور وړاندې کړي. کرکټ فود سره له دې چې په افغان کرکټ بورډ کې د نظم د راتلو یادونه کړي، خو د نجونو کرکټ ناڅرګند برخلیک د اندېښنې وړ خبر یاد کړي او ویلي چې ښایي په پریکړو اغیز ولري. له بلې خوا بیا د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ښایي له سبانۍ غونډې د افغانستان اړوند ښه خبرونه ترلاسه شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته پوره سپورتي خبرونه د آزادۍ راډیو په اونیز پروګرام د سپورت نړۍ کې تاسو ته وړاندې کیږي. همداراز د آزادۍ راډیو د ځوانانو ځانګړی پروګرام تنګ څنګه هم خبريږي، خو له هغه مخکې د